چې مقابل لوري مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملی کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کوي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملی کېدو لپاره لار پرانیزي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
ستړي مشي آزادی مو تل په برخه داوود جنبشم او د آزادۍ چپو په بلاونیزه خبرونه کې ساسې هر کله کوم. نن ل بې وزل افغانانو سره د خړو لپاره دی وی بلې نړیوال مرستې په برخلیک راګي کوچې والی پر مقننه او قضایا قوی ورانه شوې دي. کابل د نړیوال بانک نږدې 300 میلیون ډالری مرسته پر ملی دسترخان هغه وګیو او بې وزل ته کې خوله چې کورونا وایروس حالت نور هم ویجاړ کړي وو. خو د ولسی جرګې ډیرو غړو دا دسترخان تر خپرېدو وړاندې ټول کړ او په دې نامه چې د خیرات په ځای د بنسټیزې پروژې جوړې شي چې په اوږده مهال کې د لوږې او بېوزلۍ غم وخوړل شي. مرستیال ولسمشر امرالله صالح احمد وکیلانو دغه دریست په خبرګون کې ویلي چې د نړیوال بانک مرستې د لوږې سملاسي کمولو لپاره دي او بلې خواته نشي اړول کېدی. ټاکل شوی و دغه مرسته په دوو پړاوونو کې وویشل شي چې ټولی سمبالښت به د ولسي تړون پروګرام لخوا وي چې په کلیوالو سیمو کې د پرمختیایي او رغاونیزو چارو لپاره وړاندې پیل شوی دی. څوک په حق ده؟ نن د ازادۍ چپو کې پر همدې تمیګو اوریدونکي په تیره بیا د کلیوالو سیمو نارینه او خزینه اوریدونکي اڅو چې خبرونه ته زنګ راوي او سرګډونو کې د موضوع د سپړنې او ارزونې لپاره میلمانه هم لرو. د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر صالح محمد صامت دغه پروګرام د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا سمبالیږي. پوهنمل اجمل کاکړ د کابل پوهنتون استاد او محمد داود مایار د اقتصادي چارو شنون کې سامت صاحب راځي پیل کې تاسو را ته دغه دسترخان باندې وغږیږي چې د نړیشتیا تاسو ته سپارل شوی او ټاکل شوی دا و چې په څلور د شو ولایتونو کې په یو یا دوو پړاوونو کې پلی شي او دا ټول هیواد راون غاړي لګي راوس پړی چې څلری
ډیره مننه تشکر زه خپل سلامونه تاسو ته او نور میلمانه ته او ګران هیوادوالو ته تقدیموم. ملي دسترخان یو بل ملي ایمرجنسی پروګرام دی چې هغه د کورونا وایرس نه وروسته د افغان د دولت لخوا نړیوال ګډونوالو سره یا نړیوال پارتنر سره هغه دغه مسله شریکه کا تاسو پوهیږئ چې د کورونا نه تنه په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او اجتماعي ته سخت ضربه رسولای بلکې افغانستان هم به هغه ملکونو د جملې نه ده. نو د دې لپاره چې موږ دغه خلکو لاسنیوي وکړو او دغه خلک خصوصا هغه خلک چې هغه په لرې ساحو کې په افغانستان کې د ژوند کې هغه ته خدمات ورسیږي نو دغه پروګرام ډیزاین شو. دغه پروګرام په دوو برخو کې تطبیق کیږي یا دوو پکیجو کې تطبیق کیږي. یو هغه پکیج دی چې هغه ولسی تړون درې کاله مخکې په هغه ولسوالۍ کې خپل کار شروع کړی چې هغه په سلور د شو ولسوالۍ کې دی یو سلور ډېر وشت په سلور د شو ولایتونو کې دی یو سلور ډېر وشت ولسوالۍ کې دی او 2800 سلور نوي کلیوال شوراګانو د لارې نه ده تطبیق کیږي. دغه پیسو په چې دا پیسو چاته رسیدي تقریبا 1.5 میلیونه کورنۍ ته دا ګټه رسی او همدارنګه 90% د هر کلی وګړي ته د غذا تقسیمیږي.
یعنی تاسو لوبیا غوړي وریجه غنم یا وړه دا یو بسته په توګه آماده کوي او خلکو ته ویشي دغه څنګه بیلیږي چې مثلا 90% 10% نور یعنی ارتیا نور تل لري او دغه 90% څنګه مومي؟
او بله دغه پکیج یا دغه بسته چې کلیوال ته ورکول کیږي په غي کې وړو د وریځې د لوبیا نه خوته غوړي او صابون
دی
لکه مونږ هغه بالکل د هر کورنۍ ته تقسیمیږي. د دې بیلولو د فار از غوړم چې تاسو ته د سې شارټ یا لیک بیک گراوند درکوم هغه ته تاسو ته پته ده چې جلال آباد رئیس صاحب جمهور په خپله وویل چې کلیوال په خپله دا برنامه تطبیقوي او دولت د څارنه کوي او نړیوالې جامعې د هغې سپورټ کوي. نو د دې لپاره مونږ چې کله شوراګانې جوړوو په کلیوالو شوراګانو کې مخکې د شورا د جوړولو نه مونږ د فقر تحلیل کوو. د فقر تحلیل دا معنا چې ټول کلیوال یو بل سره راځي، هلته یو څه شاخصونه یا انډیکیټرونه وي چې هغوی په خپله هغې ته نمره ورکوي چې ستاسو په کمیونټي کې یا کلی کې هغه پیسهدار څوک دی یا بډایه څوک دی، درمیانه ژوند والا څوک دی، غریب څوک دی او ډیر غریب څوک دی. چې زمونږ د غریبو نه هدف دا دی چې هغوی هغه خلک دی چې هغوی د کار قوت لري، یعنی هغوی مزدورکاري کوی شي، هغوی ښار ته تلی شي، هغوی بل ولایت ته تلی شي، هغه یو بل ملک ته تلی شي.
سامد صاحب، اړخونه یې ډېر دي، که ستاسو اجازه یې داسې که په یو ځل وغږیږو بیا به لږ څه په اورېدونکو باندې درون شي، هغوی به هم پوښتنې لري، تاسو به پړاو په پړاو ورته تشریح کړئ. که اجازه یې، کاکړ صاحب راسره، دوی د پوهنتون استاد دی او راسره ملګری دی، د دوی نه غواړم وپوښتم چې تاسو اشاره وکړه چې دا پکیجونه دي او دا ډول مرستې مخکې وي. کاکر صاحب، د ډوډۍ د ویش یو پروګرام د کورونا له خپرېدو سره یو ځای راغی او اټکل دا و چې یو څه به د خلکو ژوند آسان کړي، خو سملاسي ورسره د فساد تورونه ملګري شول، چا غنم غلا کړل یې وړل، چا ډوډۍ پټې کړې، او د ولسي جرګې یو اعتراض هم ظاهرا دا و چې دا پروګرام یې رداوه، چې دې کې هم د فساد دغه سی یو احتمال شته. فکر کوي په هغه پروګرام کې، یعنی هغه د ډوډۍ د ویش پروګرام کې، رښتیا فساد څومره و چې داغه نه یو لوست اخیستل شوی یو دې کې مخه ونیول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول هر څه مخکې ټول سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو په درمون کارکونکو، درنو ملمنو او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم ستاسو له بلنې څخه. سوال دولت مهم اساسی تعریف لال حکم
که ممکنه زما پوښتنې ته لومړی جواب ورکړي، که اړتیا شوه بیا به د دولت په وظایفو وغږیږو. مهرباني.
اجازه راکړئ دغه یو ماده به زه لنډ راځم، مساسه ځواب ته به هم خپل نظر څرګند کړم. په قانون اساسي کې ډېر څه نظر ویل شوی چې دولت البته د متوازنه پراختیا او د ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دا یو اساسي دنده د دولت ده چې وروسته کلونو، البته اوسنی دولت البته زموږ دا وښود چې دولت البته د ملت فکر کړی او د ملت سره البته په مرسته هر اړخیز وسلو کومکونه او ټول مرسته البته ترسره کوي. ستاسو ځواب پاک لاوه کوم طرحه چې مرستې البته د ډوډۍ ویش و په لومړی په کابل ښار کې او بیا وروسته البته په ولایاتو باندې لاړه. دا البته یو نیک اقدام و، دې کې باید ټول البته دولت سره همکار وای. په دې کې البته موږ دا نه شو ویلی چې بلې دې کې خلاګانې نه وي، په دې طرحې کې ستونزې وي. دا یو ملي پروسه ده، دا یو ډېر لوړ کار دی، ستر کار دی.
زما پوښتنه دا وه چې ستونزې څومره ژورې وي، یعنی د دې هغه ارزښت یې درلود چې عمومي ډول باندې د فساد حکم پرې وشي چې دا پروګرام له سره تر پایه فاسد و.
بلنشک ورته ویلی شي چې په دې کې البته ډېر ګسترده او په ډېر البته ناوړه فساد وشو، خو په هر حال البته که موږ وګورو دا په یو نیک اقدام هم و، ډېر خلک البته ځنه مستفید هم شول. ګورې موږ په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې موږ نشو کولی چې اول که یو برنامه د ملي په سطحه باندې د بلد په سطحه باندې هغه البته اجرا کېږي، نو باید هېڅ نوه ستونزې مشکلات ونه لري. بدون د شک البته موږ په داسې یو هېواد کې اسو چې فساد البته په حیث د یو فرهنګ البته بدل شوی دی، او د دې مخنیول البته تنها د حکومت کار هم نه دی، او د حکومت دپاره هم البته ډېر ستونزمن کار دی، او خلک باید دولت سره مرسته وکړي. او دغه مخکنی برنامه هم البته تر ډېره کچه
تاسو کوم احصایې کوم شمېرې راټولې کړې وي یا کارم په دې برخه کړی یا بل چا کړی چې معلومه شي چې مثلا دغه پیسو چې د وچې ډوډۍ د ویش لپاره بیل شوی څومره برخه کېدی شي ځای شي وي؟
یو د سب مقاله ونه چلته لیکل شوی وایي کې ول چې 60% البته د دې لبته مرغه وایم چې په شکل د اختلاف شوی دی، او شاید 30% هم هغه البته د خلکو سره مرسته شوې چې هغه هم البته داسې ویلی شو چې په هغې څلوېښت سلنه کې داسې خلک هم وو چې هغوی البته ضرورت دې حکومت ته مرسته نه درلوده، هغوی د ژوند له لحاظ البته دې چې کور درلوده موټر درلودل هغه خلک هم پکې شامل ول.
دا نو بیا یو بل سوال جوړیږي چې په افغانستان کې رښتیا دا اخلاقي معیارونه څومره دي چې په دغه سختو بحراني حالاتو لکه د کورونا په خپرېدو کې هم څوک دې ته ونه ګوري چې دا څنګه ګاونډی مې د سبا ډوډۍ نه لري او دا ډوډۍ چې زه یې لرم هغه ته دا د حکومت مرسته پرېږدم چې دی په ژوندی پاتې شي ځکه زه خو خپل برخه لرم. دا کار حکومتي چارواکو څومره وکړ، یعنی د دوی ونډه پکې څومره وه؟
او پرته له شک البته حکومتي چارواکو د خپل غدندې شوې هغه تر هغه د اوسه کولای چې البته په لومړي مراحلو کې دې څه مدیریت کړي، خو پس البته د دغه لږ ذره البته د کنټرول او مدیریت د دوی لاسه لاړه او نظارت یې ونشو کړلی، ځکه دا مسله دا برنامه ډېره ملي او ډېره پراخه وه، دوی ونشو کړلی چې البته دغه برنامه صحیح مدیریت کړي. نو کرای شم البته ووایم چې په څلوېښت سلنه کې البته شاید چې ډېر که فقیر طبقې ته رسېدلی د سل سلنه فیصدو ته شل سلنه شاید چې فقیر طبقې ته رسېدلی اوسي. نو په هر صورت بیا هم زه غواړم دا ووایم چې دې کې تنا د حکومت ستونزې نه وې، هغوی هم د خپل کارونه وکړه، خو ملت باید البته دې کې ونډه اخیستې وای د دې په مدیریت کې او د دې په نظارت کې. او که بیا هم غواړم تکرار ووایم چې دغه برنامه البته د خلکو په وجه تطبیق کېده، نو حکومت البته تر هغه ته چې دوی کې لاس هم نه درلود که اختلاس او درغلي هم شوي دي له بده مرده تر یو اندازه د خلکو له وجه هم شوي دي.
مننه کاکر صاحب. اوریدونکو واورېدل چې مخکې مې د معیار صاحب پوښتنه کوله چې لا په خط کې نه و راغلی، نیکمرغه اوس راسره ملګری شو. بحث مو څومره تعقیب که معیار صاحب؟ زه نه پوهېږم، خو خبره په ملي دسترخوان ده چې حکومت غواړي پلی کړي، ځکه چې مرستې ورته له نړیوالو ادارو په تېره د نړیوال بانک نه راغلي دي، ولسي جرګې وکیلانو مختلفو دلایلو له دې ډلې نه د فساد په شک باندې هغه رد کړي چې وایي داسې نه یي چې په دې کې لکه د ډوډۍ د ویش په حساب په شکل فساد راشي. ستاسې معلومات څه دي د یوه شنونکي په توګه چې دغه طرحه د ملي دسترخوان څنګه جوړه شوه او پیسې ورته څنګه راغلي؟ ځکه چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام خپله د حکومت و، دا هم خپله حکومت طرحه کړی، بیا یې وروسته پیسې ورته راټولې کړې که نه؟ نړیوال بانک وویل چې تاسې دغسې یو پروګرام جوړ کړئ. مایر صاحب غږ مې اوري؟ مایر صاحب نه اوري فکر کوم، کومه ستونزه په لیکه کې؟ بلې غږ اوري مایر صاحب؟ پوښتنه م که اورېدلې یې زه نه پوهېږم، لکه چې ستونزه شته، خو تاسې راته وغږېږي ځواب ته م سترګې په لاره یم. مایار صاحب له بده مرغه نه کېږي که لږ ځای بدل کړي تر هغو به زه بل میلمه نه پوښتنه وکړم، تاسې راسره اوسئ، ځای مو لږ بدل کړي که غږ سم شي. سامد صاحب همدغه پوښتنه تاسې ته غواړم راجع کړم چې هغه پروسیجر طرزالعمل څنګه دی؟ یعنی تاسې اول پروګرام جوړوئ بیا ورته پیسې پیدا کوئ که نه؟ مرستندوی ادارې لکه نړیوال بانک په دې مورد کې مخکې پیسې ټاکي کی تاسو وایي چې په دغه شی یو لګوي؟
ډېره مننه، تشکر، خیر اوسېږي. تاسو ته پته ده چې دغه د ملي د سرخان ډیزاین یا د دې طرحه لږ د هغه نارمل پروګرام یا هغه برنامه چې هغه نورمال ډیزاین کېږي یا طرحه کېږي لږ فرق لري. هغه دا دی چې البته د افغانستان دولت په خپله رئیس صاحب جمهور او د دوی معاونین او وزارت مالیه انکشاف اداد دغه ټول دوی داسې یو کانسپت یو شارټ طرحه دوی اول وضع کړه چې مونږ څنګه کولی شو چې دغه ولس چې په لرو ساحو کې دوی د کورونا نه متاثره شوی دوی ته ګټه ورسوو او دوی باید دغه برنامې نه ګټه واخلي. نو دا دوه طرفه یو کانسپت او ډیزاین دا تقریبا مکمل افغان لیټ یادا دی چې د افغانانو د ارزښت په بنیاد باندې دا ډیزاین شوی و او دا نړیوال جامعې ته وړاندې شو چې مونږ غواړو چې دغسې یوه برنامه مونږ باید ولس ته وړاندې کړو او ولس ته کومک وکړو. نو اول د افغانستان د طرفه یو طرحه جوړه شو، بیا بانک جهانی ته او ای آر ټی د افغانستان چې کوم ډونران دی هغوی ته وړاندې شو اگر چې پس د هغه طرح نه ډېر بحثونه وشو، تخنیکي بحثونه، عملی بحثونه، خصوصا د شفافیت او حسابدهي مسایل طرح بحثونه و چې په هغې باندې تقریبا دوه میاشتې په هغې باندې بحث وشو، متخصصین په هغې باندې کار وکړو، د هغې نه وروسته دا یو جاین افورت ورته وایي، یا دا دی چې یو مشترک طرحه و چې دا فاینل شو او دا تطبیق.
یعنی ستاسو په ګډه همکاري د نړیوال بانک او حکومت په ګډه همکاري دغه پروګرام را جوړ شو. ما دوه ډوله شمیرې اوریدلي، 240 میلیونه ډالر هم یادیږي او 280 میلیونه ډالر هم یادیږي. تاسو به دقیق کړئ چې څومره پیسې درکړ شوي دي او دا څنګه پیسې دي؟ پور دی، له سود سره دی، بیرته ورکوئ؟ په دې اړه راته ووایاست.
ډېره مننه. یو شی زه باید وضاحت وکړم، هغه دا دی چې ملي د سرخان تنها د انکشاف دیهات د برنامې مربوط نه دی. هغه ارګانای محل چې هغوی په خارو کې کار کوي او د کابل خاروالۍ، هغه هم په دې برنامه کې دخیل دی. یعنی دا مانا رئیس صاحب جمهور چې کوم ارقام اعلان کړی ده، هغه هغه ارقام دی چې په هغې کې د ارګانای محل ارقام هم شامل دی او د کابل خاروالۍ چې هغوی په کابل کې عین موډلټي یا عین پکیج چې مونږ په کلیو کې تطبیق کوو، دوی هم په کابل کې دغه د غذا توضیح دوی لاس لاندې لري چې هغه باید توضیح شي. ولې د انکشاف دیهات هغه کوم ارقام چې دی، هغه زه تاسو ته وایم چې تنها انکشاف دیهات غواړي چې هغه په کلیو کې دا تطبیق کړي، په اول پکیج کې یا په اوله برخه کې چې مونږ د سټیزن چارتر ولسوالۍ او کلی کې تقریبا اضافه تر 2000 کلی ده، په هغې کې تطبیقو د هغې بجت چې ده 6 میلیونه ډالر ده، چې هغه مونږ باید دغه ولس ته دغه د خوراکي موادو پکیجونه ورسوو. او دویم پکیج چې ده، یا دویمه برخه چې ده، هغې ته مونږ ریچ وایي چې هغه نن سي چې ایریا ده، هغه ساحې ده چې تر اوسه پورې د سټیزن چارتر تر کوریج لاندې نه ده راغلی. هغه یو سلو
منظور مولسی تړون پروګرام
او بالکل نو کوم ارقام دیگر چې رئیس جمهور په افتتاحیه دغه برنامه کې اعلان کړی ده، هغه البته مجموعه د ارګان محل د کابل خاروالۍ او د انکشاف دیات هغه فیګر.
او لاند کراته وایي دغه پیسې وړیا مرسته ده، خیرات ده، قرض ده، څه ده؟
یو مسله تاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه، او دا فکر کوم چې د محترمو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال کېدی شي راشي چې دا څنګه پیسې. یوه مسله دا دی چې د انکشاف اتحاد د پروژو نه یوه روپۍ هم نه ده کټ شوی. دا مانا چې انکشاف اتحاد د انکشافي پروژو یوه روپۍ هم مونږ دغه ملي دسترخوان ته نه دی اړولی. هغه پروژو په خپل ځای دی، هغه د تطبیق په حالت کې دی، خلک نارمل د هغې نه ګټه اخلي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده، دا وړیا هغه پیسې دی چې هغه د ERTF یا د نړیوالو ادارو نه یا د بانک جهانی د طرفه چې هغوی د پروسه منیج کوي، نو د هغوی د طرفه وړیا مرسته ده، او د هغې د طرفه دولت افغانستان په خپله کېدی شي هم څه کانټریبیوشن ولري، و د انکشاف دیهات یوه روپۍ په د دسترخوان ملي کې د هغوی د انکشافي پروژو دلته نه دی شفت شوی چې هغه پروژه مونږ ودره او هغه پیسې مونږ ته لپاره تطبیق وو. دا علاوه بجت ته علاوه کمیټمنت دی، د هغې په بنیاد باندې دغه پروژه ډیزاین شوی دی چې مونږ د پروژه د برنامه انشاءالله لیته رسوو.
مننه. البته ما لکه چې مې په پیل کې وویل، خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، اوریدونکي به هم پوښتنې لري. هیله کوم چې تاسو بیا یادداشت کوئ، وروسته به دوی راته زنګ وایي. ځینې اوریدونکو لا د مخه پیغامونه خپل راستولي دي په د واتساپ له لارې. حق دو صاحب نقیب الله له هلمند نه لیکلي دي چې ښه شوه چې دا ولسي جرګې دا پروګرام رد کړ، ځکه شک یې دا دی چې وایي مستحقینو ته دا مرسته نه رسېدله. تازه خان سمسورم چې پیغام را لېږلی دی، وایي چې ملي دسترخوان مرسته خوشحاله دی چې رد شوه، ځکه حق حقدار ته نه رسیږي. عبدالعزیز غالب فکر کوم مرجع کې دی، دا هم ښایي که درست مې تلفظ کړی، په هلمند کې ولسوالي ده، وایي سوال مې دا دی چې دغه ډول مرستې د یو چا شخصیت څومره درنولی شي؟ معنا یې دا چې کله چې خیریه مرستې کېږي د بهرنیو مؤسسو لخوا او د ډوډۍ په ډول، فقیرانو ته ویشل کیږي کېدې شي د ملت په توګه د افغانستان شخصیت زیانمن کی. کاکر صاحب غوښتل مې تاسو راته ووایئ چې سامد صاحب تشریح کړی چې د ملي دسترخوان لپاره پیسې له نورو پرمختیایي پروژو نه نه دي رابیلې شوي، دې ته خاصې پیسې موندل شوي دي. د وکیلانو یو استدلال دا و چې د دې په ځای چې کبان ورکوي چاته، یو چاته د کب نیونې چل وښایي چې په خپله کبان ونیسي، په بله معنی د دې په ځای چې ډوډۍ ورکوي پروژې جوړې کوي چې د لوږې او فقر مسله په بنسټیز ډول حل شي. خو مرستیال ولسمشر ښاغلی صالح ویلي چې دا ممکنه نه ده، ځکه چې نړیوال بانک پیسې مشخص پروګرام ته ورکړي، تاسې بلې خواته نه شي اړولی. د یوه کارپو په توګه ستاسې نظر څه دی؟
ډېره مننه کوم. دوبه البته سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه مرسته چې شوې ده د انکشافي پروژې البته د غیر اختیاري په بخش کې صادیږي، یعنی معنی دا ده چې د دولت د دې صلاحیت نه لري چې دا مصرف څنګه وکړي او په کوم ځای کې وکړي او په کوم شرایطو کې. دا د دورانو په پانه شوې ده، ځکه دا یو غیر اختیاري بودجه ده. هغوی البته ځای بنسټ کوي او هغوی به دا موضوعات البته ښه ساري چې دا په کوم شکل مصرف شي او په څنګه کله اشتباه نه کړي. معلومات مې تر لاسه کړي داسې ده چې دغه $240 میلیونه چې 70 میلیونه البته په هغې باندې د نورو اضافه کېږي، ځکه اداري مصارف هم لري چې مجموع کې $280 میلیونه کېږي. دا غیر اختیاري بودجه ده چې دولت البته په دې کې په ډېر کچه صلاحیت نه لري او د ډونرانو لپاره البته دا مصرفېږي. او بل خوانه کړئ شو دغه موضوع چې ځینې پیغامونه تاسو هم ولوستل، یو مطلب لرو چې مور دی ولګي له هله څه خبر ده. ګوري دغه برنامه صحیح ده چې دا به خپل ستونزې لري، دا به خپل البته مشکلات لري، او خصوصا البته په دې شرایطو کې چې موږ ژوند کوو، موږ البته دا معلومیږي چې دا یو اندازه د کې البته لاسوهنه اوسي. خو بل خوانه کوي ګوري نو سلنه خلک البته د خطر د فقر تر لاندې البته دی مواجه دي، یعنی معنی دا ده چې دوی ډېر جدي ستونزو سره مواجه دي، خصوصا البته د دغه کووید 19 البته را په دې خوا چې نړۍ هم البته داسې یو بحران سره او کړکېچ سره مخامخ شو، په ځانګړې توګه افغانستان هم البته په دې بحران کې داخل شو. نو دا اخر باید هم وسنجو که موږ البته ملي شورا د دې پریکړه البته وکړه چې باید دغه مرستې ونیشي، ځکه دا حق حقدار ته نه رسېږي. نو د دې طرحه څه شی ده؟ دوی خو د ملت نمایندګان دي، دوی هغه 90% خلک چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي هغوی ته څه لاره د حل لري؟ نو تر څنګه څه ده چې دوی د خپل طرحې هم وړاندې کړي؟ زما نظر البته په حیث د یو وګړي دا ده چې د دغه مرستو البته جلا ونه نیول شي، بلکې ملي شورا او خلک دی باید لاس ورکړي دولت ته، باید مرسته ورکړي دولت سره چې وشي کړنه البته د اکثر دغه منابع او دغه کومکونه چې دوی په ښه توګه مصرف شي، دوی د دې نه چې دغه برنامې مخه ونیسي. هغه 90% خلک چې هغوی البته دغه کومکو ته اړتیا لري، د هغې د رسولو دپاره باید دوی لاس ورکړي او دوی باید دولت سره مرسته وکړي.
مننه کاکر صاحب. سامد صاحب له بده مرغه د معیار صاحب ټلیفون نه وصلېږي، تاسې را سره اوسئ. اورېدونکي هم اوس کولی شي راته وغږېږي او خپل نظر ووایي. دوی ته به شمېرې لږې وروسته ووایم، اوس هم یوه خبرتیا واورئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادۍ چپو کې خبرونه اورئ او موضوع مو د ملي دسترخوان په نامه د دولتي پروګرام ارزونه ده چې حکومت وایي د لوږې د کمولو لپاره د نړیوال بانک $100 میلیونه ورته بیل کړي دي، خو ولسی جرګې دغه پروګرام ونه مانه او له حکومت نه وغوښتل چې بیل شوې پیسې د دې په ځای چې په وچې ډوډۍ او خوراکي بستو باندې ولګوي، په بنسټیزو پروژو لکه بندونو او نورو مصرف کی. د غږېدو لپاره البته کوریدونکو غواړي راته وغږیږي چې زه هڅوم چې وغږیږي. په تیر بیا مېرمنې په کابل کې شمیرې دادی 0 800 22 55 یا 0 900 203 540. له بهر نه د وسلیدو لپاره شمیره ده 0 02 40 22 11 40 501. او سکایپ هم شته رادیو ټکه ازادي. نو لمړی اوریدونکو به وورو، هله کوم چې لند وغږیږي اوریدونکو، او په پیل کې خپل نوم او ځای لند وایاس مهرباني وکړئ.
السلام علیکم محترم داوود جنګی صاحب، ډیر وخت بعد خبر تر کوم ډیر خوشاله. او دا رقم زموږ غریبانو رادیو ازادي رادیو ته ډیر په خیر راغلی. لنی پوښتنه مترکو
مننه خیر یو سي نمبره تاول وایس او زای ما لکه چې مې ول خپل ځان معرفي کړ
مولوی شکر الله احمد اورزګان څخه
په خیر علي مولوی سميره بني اورو
نو خیر یو یو کوم دا وایي چې زنه نمبر بیا دا پرته کوم دا نمبر سره وتا ته دې چې زنه نمبر په پای کې تاسو په دې نه یو بری واره زه پر هغه سره یم
سمه ده ټول اوریدونکي زمونږ مقتدر ګران دي مهرباني
ما خو لسه ستاسو د کوم لام لسه مستیږي چې څنګه خلاص کړی دا اوس په انټرن پاتې د غریبان پر رادیو کې وایم ډیر ډیر لرم چې دا یې چې دا ستیره کا چک وران رادیو چې په څه لای خبرې کې او زموږ نمبر په دادنه لسکاله نه دی رښتوي د دې نیټه دلته کته چې ختره غلې خدای دې راواله د دې نیټه د دې په ساتره غلې او بس
مهرباني راځي په اصلي موضوع به وغږی ګستاسې نظر څه دی ولسی جرګه په حق ده ک فکر کوي دغه پروګرام لشته ګټور دی چې ولسته خوراکي بستی وو ویشل شي
د دوه مې د یو مقدمه د کرزی صاحب سره زمو جګړه غوځي کرزی صاحب عبد الله غلط
ګوري مولوی صاحب هغه خو لاړ شو چې به ډیره وګدي شي بیا بیا راځي زمو پوښتنه ته جواب وایي خپل نظر یا پوښتنه وایي
ول څه جرګه ډیره په حق ده یو واځ د غلا د فار د کار کې زه ډیر دلایل لرم شواهد لرم الان کې د دې سره
د سر په ډیرو دلایل نه یو راته وایي مثلا والي فکر کوي چې کېدی شي خیانت وشي
هم دا کېږي ام دا تیرې سم مثال دی ام دا تیرې سم مثال دی د خپل کفن ران ته ول موږ به دې نه ته ودا ته وټ ورکړی چې افغاني ته 25 ساعت کار کوم 25 ساعت کار وکوم د دې چې زه غېزم په کال کې ورڅ تی نه لرم ریکارد لرم دوی په ژوند زو افستنه ولاکو کې یا زو ولاکو زو د دې نه ارمان لرم زه کتلې بل شي وخت یم بل شي بالي دی بل شي وخت
نو وس خو ګوره دغه بسته درته جوړه کړې ده زنه پیغام تاسو ورته اړتیا لري کنه خو کلی کور کې مهاتمن وږي خلک شته دا ګټور نه ده
هیڅ څه په نظر ته دلې نو رسید په بل پیران والي ان تر رسیدلې دا پیرا بنو ولسوالانو سره غږ وکوت او زه د طالب نه یم زه طالب سره ډیر خلاف دا فکرونه کې چې زه طالب سره مولوی زه طالب حکومت نه غواړم مزه څه
مولوی صاحب
یو ادبي مثال د توام
زری راته وایي
یو ادبي مثال د توام خو ته استاد دې پروګرامونه زاورم په دې یاد کې دا یو مثال د توام
وی وایس
او دی نو دا کوي وایي دا کوي دوا په خو خدای کوزي جر نه کېدلې نو بارا دا دوان دوالان ول ایو وصول دی فزاد بار اوسول ول چته د سج کالي واغ مز باسر ان دوالته نو یدا څه ووتله دا څه چې ووتله یو څه بل نر راتیری دی بار وخت ول چې داس ما څه دا چې بکنی دغه کیږي نو ته بر اساس ورواسته هغه بکنی نه جوړه ده هغه خود نه ورته پټ کړو انا هغه چې وتراله دغه یو خچاله په سنه جنو کبره ول څنګه څه نه راوي که څه بار ول چې دایم ورګری لري هم به څه درای خود بن نه راوي نو دا دی خو مرګر استاذ یاس بي بي سي نه ثانه سم تاسو ما استاذ ثانه سم
هيله دا تاسو په نظر وایس مننه ډیر مولوی صاحب لبا دا مرغه وخت کم وی او وريدون کې ډیر وی یو وريدون کې په سکایپ باندې زنګ راوهله ده رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ پته ده ک نور هم غوړي زنګ راوي مې ربنیو کې
السلام علیکم جناب صاحب تاسو سلامونه ملمانو د آزادی رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تفاهم نورانی نابینایم د لغمان نه
د
لغمان ولایت کې د نابینایانو د ټولنې مسول ما هغه نسوک چې د هغه سترګې نه ویني ډیر بې وزله خلک دي او مرسته ته ډیر اړتیا لري دغه ډوړې چې ویشل کېده د شاروالۍ تلاړم ولایت مقام تلاړم مال دغه ته پکې برخه ورکې هغه مستحق خلکو ته چا برخه ورنکړه یو ډوډۍ دی په یو سل یو نوی افغانۍ باندې حساب کړی دا د خدای د پاره یو لس روپۍ نه روپۍ ډوډۍ یو سل یو نوی افغانۍ باندې دا حساب شوی دا کاملا فساد دا کاملا هغه دا یو څه پیسې چې پاتې دي دوی خو د سولې سره کېدای شي دوی خو افغانان نور نه مني باندې سره دوی پیسې چې څه پاتې دي په یو نوم بل نوم دا پیسې اخلي او وړي بس ټول په تیښته دي نو او بل خبره دا ده چې جنب صاحب چې لومړی مرستیال چې دا په دې غلا او فساد کې لاس لګي
ګوري دغه دې خواته کلا شو ګوري ګوري تورونه لګ عمومي یعنی خپل نظر وایلی شي اما که په فرد باندې غږیږي بیا نو اجازه نشته ځکه چې ښاغلی صالح نشته چې ستاسې پوښتنې ته ځواب وایي ستاسې نظر دا دی چې په تیر پروګرام کې فساد شوی او شک هم دا دی چې کېدی شي په راتلونکي کې موشي مننه نظر هم راغی همدلته به پرېږدو ډېره مننه کور ان ژوندۍ وسې بل اوریدون کې به واخلو خپل ځان لاند معرفي کوي محترمه یا محترمي او سوال مو مطرح کی
السلام علیکم ورورو
وعلیکم بخیر رالی ځان معرفي کوي
زه خو پښتو زبان یې مخ په پښتو کې خبر کوم چې غلطي وشو بخښش وکړم
هله کوم راته وس
عبدالحکیم ده ده کدامن یما مگدا پروگرام چه اشرف غنی صاحب نیوله ده در حقیقت داسته ده چه ده پیسه پوچور که اچهی پوچور که پا خلق کب نبشهی پوچور که اچهی و اغا انجبالانه چه پا دور ناس دی اغای تا مزای ورکل ده تا اینکل ده ملسد میدان فوتبال خونده چه تا هل تا وسه و اغا اول تا وسه پوچور تا زان تطلق کهی کش ده پیسه چل تا لال نشی خلاص
سید مننه کور ودن
خبره نشه پوده که
مننه تاسم شک لره چه که دیشی ده پیسه هم حیف و میل شی او او حل شی جواندی وسه یو بل آوریدون که بم واخلو بیا بم ملمانو تا نوبت ورکو میره بانی و که زن لند معرفی که
توختر
آورم
آغا ده گرانا مالی ده غا ولسی جرگه ده غریب ده حال ده ته خبره چی ده غریب پکور گی چه آغا ته خوخار کندیشن و خود سوری برابر ده 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 یو بل ده بیلی درستخان پاک لبانی خبره ده سیز آغا درستخان راغ لالو آغا خود ده غط و غط و جبونو تلارو آل ده غط غط جبونو دینو ده غریب ده ده بسوک ته خبر چی وز ده ولسی جرگی و آغا پینا ده آو نه ده آغا ده
نو دره مالار چه ده فکر کوایی چه لارشت بلا
زویم چې سره دغه د سل کاسې نه تیر شو دغه خپل موټو خپل لاسونه ربړ وو او د خپل ولست خپل همت نه کار واخلو نه د دې سوال نه او نه د ولسی جرګې نه د خبرونه
مننه کور ودان ژوندۍ وسی اوریدونکو چې ګډون را سره وکړي یو د واتس اپ یو بل پیغام هم درته ولولم فیض الرحمن کامران صاحب د خوست نه متعلم دی دا وایي چې پیسې په یو بل پلما و هلکیگی و مستحقوتا نرسیگی سامت سپ دا مجموع که که دا وریدون که دا خبرو لندیز رواخلو دا وروستی وریدون که نا پراتا چه لبا دا مرغا ما فرصت هونه که چه دا نامو پختانه یوکم دا دینا پراتا چه وای ولسی جرگا هم ناحق دا دانور طول وای چه فساد شوه ده او راتلون که کم دا احتمال شتا که تاسی رشتیا هم ملی دسترخان پروگرام غواره چه پلیکی څنګه دا ډاډ خلکو ته ورکولی شي چې دې کې به فساد نه کیږي؟
که اجازه وي زه فقط داسې لنډ د هر یو په هغه کوم تشویش چې لري په هغې باندې مولوي صاحب وویله چې د والي صاحبان یا د هر چا نوم چې واخلي زه د هغې نوم نه اخلم. مسله دا ده چې دا ملي دسترخوان د ډوډۍ د توضیح نه ډېر هغه طریقې فرق لري. هغه دا دی چې که تاسو هغه د افتتاحیه په ورځ تاسو اوریدلی وي او ټول وطنوال اوریدلی وي رئیس جمهور وویله چې دا د ولس په لاس کې ده، ولس په خپله تطبیقي، ولس به موږ ته حساب راکوي. یعنی دا مانا چې نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب نه بل څوک کوم زورمند هغه حق لري چې کله د توضیح شروع کیږي او د توضیح په وخت کې هغه مداخله وکړي، ځکه مونږ یو کیر پروسیجر لرو چې هغه انکشافي شوراګانې ده او د هغې د طریقه ولس په خپله دا پروسه نظارت کوي.
ښه ده چې دا موضوع سامي صاحب تاسې خپله راپورته کړه. زما یوه پوښتنه اتفاقا دا وه، وروسته مې پوښتله، خو اوس چې تاسې وغږېدی یم دلته یې پوښتم چې ولسمشر ظاهرا یو ډول ګواښ هم کړی دی چې که ولسوال داسې وکړه داسې به شي، خو له بلې خوا د لومړي مرستیال خبرو کې داسې یوه اشاره ما ولیده لږ تر لږه قسم نه وي، تاسې به مې اصلاح کړئ، چې د دغه پروګرام تطبیق به د سیمه ییزو چارواکو لخوا کیږي. اصلي موضوع څه ده؟ یعنی چارواکي به ونډه لري که به نه لري؟
که اجازه راکړئ زه به دغه یو دغه تسهیل مسله ده، یو هماهنګي ده او یو تطبیق دی. ګوره دا درې شیان خپل منځ کې ډېر فرق لري. تطبیق د ولس کار دی، ولس په خپله په کلي کې د بینیفیشری یا دا د مستحقینو لستونه جوړوي چې هغه شورا د هغې په راس کې ده. ولس په خپله تصمیم نیسي چې چا ته لاړ شي او چا ته د کومک لاړ نه سي. یعنی مانا دا دی چې د اوله تر اخره پورې په تطبیق کې ولس 90% سهم لري. نظارت مسله ده، د نظارت په مسله کې مونږ علما دخیل کړی، معلم صاحبان هم دخیل کړی ده او نور که هلته مدني جامعه وي، هر څوک حق لري او میډیا وي هغوی حق لري چې د توضیح او د تطبیق د پروسې نه دوی نظارت وکړي او دوی خپل فیډبک موږ ته راکړي. دا د تطبیق مسله. تسهیل مسله یا تخنیکي تسهیل یا تخنیکي همکاري هغه د انکشاف دهات خلاص کړه. انکشاف دهات دا مانا هغه کوم پروسیجر او پالیسی یا هغه طریقه چې د توضیح لپاره طرح شوی ده، د انکشاف دهات همکاران و کارمندان و فقط کوشش کوي چې هغه پروسه مخته لاړ شي. څوک نشي کولای چې پروسه او پروسیجر یا پالیسی یا هغه کومه طریقه چې ده هغه څوک مات کی او د کرپشن یا د فساد زمینه هواره شي. بله مسئله داره چې دلته د مشکلات و حل یا د کاردنشر یا د ملکیت مسئله ده. با هر ولایت که ملکیت د برنامه هغه د والی صاحبان سره ده، ځکه والی صاحبان مستقیم د رئیس جمهور نماینده ده په ولایت کې. که مشکل راځي والی صاحبان د مشکل د حل لپاره انکشاف زیات سره همکاری کوي، او کچیری مسئله د هماهنگی وي هغه د هماهنگی کې والی صاحبان موږ سره همکاری کوي. یعنی دلته هر څوک خپل مسئولیت لري، ولی هغه مسئولیت طریقه فرق لري یا ټایپ یا هغه رقم د مسئولیت فرق لري. والی صاحبان د مسئولیت فرق لري، هغه دا دی چې والی صاحبان ملکیت لري د دغه برنامه، والی صاحبان مشکلات حلوي او والی صاحبان هماهنګي کوي. د انکشاف دهات رول دا دی چې هغوی تخنیکی تسهیل کوي، شورا سره همکاري کوي، ولس سره همکاري کوي چې دوی خپل غږ پورته کړي او دغه توضیح په صحیح طریقې سره وشي. ولی عملا توضیح چې څوک څه واخلي، څوک واخلي، څنګه واخلي، څونه واخلي، او کوم لست چې جوړ شوی، تلیفون نمبرونه، د تذکرې نمبرونه په لست کې ده، د هغې نه څوک اضافه ونه کړی شي چې په هغې کې مداخله وکړي.
خو د دغه نمرو خو یوه بده سابقه افغانستان کې شته. مثلا دا د ټاکنو په وخت کې چې دا تذکیرو نمرې راټولېږي، موږ ټولو ته معلومه دي چې په څه ډول کېدلی شي. یعنی څه میکانیزم شته چې د دغه ډول کارونو مخه ونیول شي چې یو سړی په نامستحق ډول له دغه مرستو نه ګټه وانخلي؟
ډېره مننه تاسو، ډېر ښه سوال. هغه اول وخت کې چې کله ما خبرې شروع کړلې، ما غوښتل چې دغه مسله ګورئ. مونږ کلي ته چې ننوځو، علاوه په دې چې مونږ شورا جوړو، هلته مونږ د کلي هغه اجتماعي او اقتصادي حالت تحلیلوو. حالت تحلیلول دا مانا چې هغه زمونږ همکاران نه تحلیلوي، کمیونیټي یا هغه کلیوال په خپله تحلیلوي. مونږ حداقل 80% کلیوال راغونډوو، حداقل هغوی ته وایو چې ستاسو په کلی کې پیسهدار څوک دی، چا ته وایي. هغه خپله انډیکیټر یا شاخص ورته تعینوي چې ده ته وایي موټر ولري، کور ولري، دا ټول شیان دوی پخپله وایي، موږ نه وایو ورته. بیا در میانه خلک څوک دی چې هغه معقلا کوی شي چې کار وکړي او اولاد تحصیل وکړي، هغه صحیح خدمات ورته ورسیږي، هغوی پخپله موږ ته وایي. غریب څوک ته وایي. دغه څلور پنځه کټګوري د خلک، موږ په څلور کټګوري کې خلک تقسیموو. پیسهدار څوک دی، در میانه څوک دی، غریب څوک دی، او غریبتر څوک دی. لکه مخکې ما تاسو ته وویل چې غریب هغه چا ته وایي چې هغه د کار قوت لري. دوه درې کسه ځوانان د ده په کور کې ده، هغه تلی شي مزدورکاري کوی شي، دننه په کلی کې، بیرون د کلی نه ولایت ته تلی شي، هغه یو څه درآمد لري. ولی هغه فقیرتر هغه خلک دی چې هغوی یا بیوه ښځه ده، یا معیوب دی، یا معتاد دی، یا ډېر سپینګری کس ده چې هغه ډېر ماشومان لري. نو هغه سړی چې هغه د کار قوت لري، هغه خو وکړی شي چې کار وکړي. کرونا نه وروسته زه ورلنک ورکوم. کرونا سره اگر خلک، کرونا خو ټول خلک متاثر کړی ده. مونږ تاسو ټول پوهیږي چې کرونا په ټوله دنیا کې ټول خلک متاثر کړی، اقتصاد ته، د دنیا اقتصاد ته ضربه ورسو. ولی اگر خلک چې هغه بیوه ده، هغه معیوب دی، هغه څه وکړي؟ سره د دې چې کرونا راغی، هغه کوم کس چې هغوی سره کومک کوو، هغه کومکونه هم بند شو، شخصي یا دغه. نو دغه برنامه ملي دسترخوان ځکه ډیزاین شوی دی چې دغه ملي دسترخوان وکړی شي هغه خلک چې په بحران کې ده. تاسو ته پته ده چې
نه بېله شکه سامي صاحب چې باسي یوازې له تاسو سره ونه غځیږي، ځکه چې کاکر صاحب منتظري بېله شکه چې نه یوازې په افغانستان کې، په ډیرو هیوادونو کې کورونا ځپنې کړې دي، خلک یې اړ کړي دي. سترو اقتصادونو لکه لویدیځو اقتصادونو هم پروګرامونه جوړ کړل، خپلو وګړو ته کومکونه وړاندې کړي. دې کې شک نشته چې کومک ته اړتیا ده. پوښتنه دا ده چې څنګه د فساد مخه ونیول شي، ځکه افغانستان کې له بده مرغه د فساد کچه ډیره لوړه ده. حتی په ډوډۍ کې غلا وشو. نه پیږم هغه اوریدونکي پوښتنه د لغمان نه تاسو یاداشت کړه کنه، چې یوه ډوډۍ وچه ډوډۍ حکومت ته په 191 افغانیو حساب شو، په داسې حال کې چې 10 افغانۍ کېږي. دغه ډول کارونه شوي څومره سمه ده زه نشم پوهېدلی، خو تاسو کولی شئ چې هغه اوریدونکي ته په ځواب کې لږ څه دا تشریح کړئ چې دا ځل که دا پروګرام عملي کېږي، کوم معیارونه شته چې د فساد د راتګ مخه ونیسي؟
مونګه داسې دا چې د کلی په منځ کې یا هغه کلیوال، یو خو دا دی چې بسته ټول کلیوال دخیل دی دغه د توضیح د سلیکشن د ټولو مسایلو. دا یوه ده چې کله یو شی د د دوه کسانو د لاسه وځي، هغه پبلک ته وځي یا عمومي ولس ته وځي، په هغې کې د فساد کچه ډېر کمیږي. یعنې مانا دا ده چې ټول خلک هلته وي، دغه توضیح کېږي، ټول خلک پوهېږي چې یقینا دا سړی چې لس شوی دی دا غریب دی که نه دی. ځکه د ډوډۍ مسله غوندې نه دی چې زه نه غواړم چې په هغې باندې کومنټ ورکړم، هغوی بشاروالي پوهېږي چې کومنټ ورکړي. زمونږ ستراتیژي یا زمونږ هغه طرحه دا ده چې دغه توضیح باید په عمومي محضر کې وشي چې ټول خلک پوه شي چې دا څونه او چا ته لاړه. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې مونږ علما کرام داخل کړی ده او په شورا کې یو فرعي کمیټه جوړه ده چې هغې ته مونږ د کلي په سطحه د ارزیابي کمیټه یا د مانیټورینګ کمیټه ورته وایو. هغه هر دقیقه د دغه توضیح هغه مانیټورینګ کوي. دویمه مسله دا ده چې مونږ جامع مدني چې په هر ساحه کې موجود دي مونږ هغوی داخلوو، هغوی د باید داخل شي او هغوی زمونږ د پروسې نظارت وکړي، ارزونه وکړي او هغوی د مونږ ته خپل فیډبک یا خپل هغه کوم کومنټ چې لري هغه مونږ ته په وخت وایي. بله مسله دا ده چې دلته مونږ د میډیا سره ډېر زیات کار کړی ده. مونږ غواړو چې میډیا په هر کلی کې په هر بخش دغه توضیح کې دوی مونږ سره باید برخه ولري، میډیا هلته موجود وي، دا پروسه دوی نظارت کړي او دا میډیا باید خپل رپورټ ولس سره شریک کړي چې آیا دغه پروسه څونه شفاف مخته تللی ده.
او د دغه خبرونو دا اوسې چې وړاندې کوو هم یوه موخه او یو هدف همدغه ده چې خلک خبر شي چې دغسې پروګرامونه طرحه شوي چې دوی آگاهی پیدا کړي او ستاسې ګډون د همدې منظور لپاره هم دی. سامع صاحب مننه، تشریحات کافي راغله. که اجازه یې اوس به کاکړ صاحب نه پوښتنه وکړم. اوریدونکو ته ووایم چې معیار صاحب هم میلمه و، اقتصادي کارپوه، له بده مرغه ټلیفون یې وصل نه شو. کاکړ صاحب، مرستې البته بېوزلو ته په ځای کار دی، دې کې هیڅوک شک نه لري، خو دا چې څنګه فساد پکې ونیشي او مخه ونیول شي دا مهمه پوښتنه ده. یوه برخه د وږو او بېوزلو خلکو، زله بېوزل نه یادم وږي چې دا سم لاسیم دغسې بستو ته اړتیا ولري، هغه د افغانستان په هغو سیمو کې هم ژوند کوي چې اوس تر دولتي واکمنۍ لاندې نه دي. فکر کوي د دغه بستو رسول هغه سیمو ته څنګه شونی کېدلی شي؟
ډېره مننه کوم. ګورې، یو ستونزه همدغه سره منځته راځي چې اکثره البته باعث د مخالفتونو کېږي چې دغه دولت او د دولت چارواکي د خپله برنامه او د خپله اجنډا او د خپل میکانیزمونه د برنامې د تطبیق لپاره دا پوره د خلکو سره او د عام وګړو سره نه شریکوي. همدغه لامل ګرځي چې بیا مخالفتونه راپیدا کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ دغه ملي برنامه چې دی دا په دوه مرحلو کې موږ تطبیقوو. یو مرحله چې په څلور ویشت ولایتونو کې او په یو سل درویشت ولسوالۍ کې چې تقریبا دیارلس زره کلي دا دربر نیسي، یو اعشاریه شپږ میلیونه کورنۍ په دې کې شامل دي. موږ اول مرحله کې دا برنامه په دوی باندې تطبیقوو. نو دوی دغه وضاحت بیا نه ورکوي چې دغه څلور ویشت ولایتونو کې آیا دا ټول ولایتونه د دوی په حساب د سرکاري لاندې دي که دلته په حساب د حکومت مخالفین چې طالبان دي د هغوی په حساب سیمې پکې هم شته دي. او بل مسله دا ده چې دا زموږ قدربان همکار دوی ډېر په ښه توګه وضاحت ورکړه چې دغه برنامه دوی څنګه تطبیقي. خو زموږ هیله دغه ده چې دغه د عام وګړو سره دوی شریک کړي. دا موضوع چې نه شریکېږي باید د دې کېږي چې د خلکو په اذانو باندې منفي تاثیر کوي او هغوی داسې تصور کوي او داسې فکر کوي چې ګویا دغه برنامه بیا د چورو د غلا دپاره بیا جوړه شوې ده. نو زموږ هیله دا ده چې دغه معلومات باید شریک شي. او د خپل همکار په تایید خبرو سره کوم دا برنامه که په ښه توګه تطبیق شي نو هغه دا ده چې بل هو د اقتصادي او اجتماعي تحلیل چې په کلو کې کېږي او یو عمومي مظهر البته په مخ کې وشي دا به ډېر ښه. خو د دې دپاره ښه هغه دا ده چې جوماتونه البته او هغه څوک چې هغه کلی ورته ښه معلوم وي چې دغه ته څوک فقیر دی او څوک په حساب غني دی، هغه فکر کوم چې دغه د علمای کرام ته زموږ د جوماتونو امامانو ته هغوی ته به شاید ښه پته اوسي ځکه هغوی په ټولنه کې تر ډېره کچه البته په ژوندي او په مړي کې خلکو سره تماس لري، ښه پوهېږي چې په دغه کلي کې زما څوک فقیر دی او څوک ناداره دی، د ژوند د خلکو د حالت نه ښه پوهېږي. نو دولت کله چې د دوی نه استفاده وکړي او زه په دې اند یم او په دې باور یم چې شاید له دې میکانیزمه که مخکې لاړ شي نو تر ډېره کچه به فساد مخ ونیول شي. او بیا هم البته زه بل هغه دا یادوم چې د فساد مخنیوي لپاره عام وګړي البته ښه په حساب کولای شي چې دغه کې ملي پروسه کې ونډه واخلي او تر ډېره کچه وشي کولای البته دغه پروسه مدیریت
یعنی تاسو سره دا کافی معلومات نشته چې آیا د دولت د واکمنۍ نه بهر سیمو کې وګیو کسانو ته هم دمر سره سیګی کنه
هیڅ وجه زه د نشم وایلی چې دولت به څنګه هغوی بزنشکه چې هلته وږي خلک بشته شاید چې هغې په سیمو کې ډېر لهوږي اوسي ځکه هلته کار او روزګار شاید ډېر کم اوسي هلته تعلیم او پساب تجه د نورو ولایتونه چې هلته دولت البته واکمني لري شاید ډېر اغېزمن شوی اوسي هلته شاید چې د مهارتونه د کار کولو ډېر کم اوسي دا مشکلات د ستونزې مونږ درکو او زه تر دې پساب احتمال ویلی شم چې هلته شاید ستونزې زمونږ هغه سیمونه چې هلته دولت واکمني لري شاید ډېر زیات اوسي خو دولت څنګه هلته مرسته کوي دوی باید د خپل په اجنډا کې دا وضاحت ورکړي د ملت سره شاید دوی هغه څلور دېرش ولایت چې پرکه کړي دي دا څلور دېرش ولایت هغه سیمې هم برباد نه شي کنه
مننه سامد صاحب وخت د خپرونې پای ته رسیدونکی دی لږې شېبې پاتې دي غواړم یو خو همدغه وضاحت تاسو کې راته راکړئ مسله هغه سیمه چې حکومت پکې واکمني نه لري او موږ پوهیږو چې دغسې سیمې شته او هلته بېوزلي او وږي کسان هم ژوند کوي هغوی ته هم دا مرستې رسوئ که نه که رسوئ څنګه رسوئ دویم لنډ اوس چې ولسي جرګې ویلې چې دا پروګرام رد دی موږ یې نه منو تاسو ته لارښوونه څه ده تاسې خپل کار جاري ساتئ که خپلې هڅې مو ودرولې
ډیره مننه تشکر د اول سوال د جواب دپاره زه غواړم چې وضاحت ورکړم چې دغه پروګرام ولس دپاره طرح شوی دی نه د دولت دپاره یعنې مانا دا دی چې دلته زموږ اصول دا نه دی چې کوم ځای دولت لاس لاندې دی او کوم ځای دولت لاس لاندې نه دی بلکې ولس په هر ځای کې چې اوسیږي ولس ته دغه خدمات او دغه ګټه باید ورسیږي په هر ځای کې چې وي هر چیرته چې وي د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي دغه ګټه باید ورته ورسیږي ولې په داخل د دغه اصول چې طرح شوی دی اصول دا مانا چې شفافیت
باید ورسیږي یوه خبره ده یعنې تاسو رسوئ څنګه رسوئ دې کې پوښتنه ده
بلکل مونږ رسو هغه تاره چې مونږ یو های ریسک ستراتیجی یا هغه ستراتیجی هغه کوم ساحو کې چې ډېر ناامن دی مونږ یو ستراتیجی جوړه کړې هغې دپاره چې هلته مونږ زیاتر د علمای کرام د هغه خلکو نه مونږ غواړو چې استفاده وکړو او هغوی مونږ سره همکاري وکړي چې که چېرې زمونږ همکاران نه دي دلته دوه ستراتیجي ده یوه دا ده چې که چېرې زمونږ د همکارانو هلته ضمانت کېږي د سپینګیرې علمای کرام کوی شي چې دغه ضمانت وشي چې مونږ هغه ساحو ته ننوځو او زمونږ همکاران مطابق دغه پالیسي ستراتیژي د کرپشن او دغه مسایلو مخه نیول کېږي مونږ آماده یو چې زمونږ همکاران لا شي د برنامه هلته تطبیق
تر اوسه هم په دې باندې کار نه دی کړی
کار هم کړی ده د دپاره مې ستراتیژي جوړه کړې ده یعنې مانا دا دی چې دا لږ بحث ته ضرورت لري ولس سره ولوس سره دا مانا چې مونږ چې کله عملا کار شروع کړو نو دلته د ولسي جرګې هغه پریکړه راغی نو مونږ لږ سلو غوندې شو کنه مونږ کارونه اجتماعي کارونه شروع کړی ده ځکه چې دغه برنامه تنها د غذا توزیع نه ده د غذا د توزیع نه مخکې مونږ غواړو چې کمیونیټي یا کلیوال آماده کړو چې دا څونه راځي څنګه راځي ستاسو رول څه ده تاسو باید مونږ سره همکاري وکړو چې دا ټول شیان مونږ دوی ته موبلایزیشنونه او دغه ورکړو آګاهي ورکړو دوی ته
په یو ډول مو زما بله پوښتنه مځواب کړه خو غواړم لږ تشریح ورکړي ولسي جرګې وویل چې دا پروګرام دې نه پلی کېږي آیا پریکړه الزامي ده حکومت یې تطبیقي تاسو لارښوونه څه ده چې اوس څه وکړي
دغه مسله زه فکر کوم چې چون ریاست جمهوري په عمومي لید کې ده هغوی به تاسو ته جواب درکړي ولې یوه مسله زه تاسو ته وایم چې دغه برنامه دوه بخشه لري یو اجتماعي کار دی چې هغه مونږ د کورونا د ابتدا نه شروع کړی و خلکو ته آګاهي ورکوو فقط مونږ دونه کړی ده چې شپږ زره شوراګانو ته هم پیسې لیږلی وو هغه پیسې تر هغه وخت پورې چې مونږ ته مشکل مکمل حل شي هغه پیسې مونږ نه باسو د شوراګانو د اکاونټ نه چې عملا توزیع د موادو شروع شي دلته زمونږ هغه سوشل کار یا اجتماعي کارونه یا دا ده چې ظرفیت سازي د شوراګانو د کلیوالو او یلسیزنګ یا دا ده د هغې هغه آګاهي هغه شروع ده په ټولو ساحو کې شروع ده هغه مونږ نه دی بند کړی ولی عملا دغه توزیع د غذا چې ده پیسې د شوراګانو اکاونټ ته تللی ده هغې د خریداري او د پیسې د ایستلو هغه مونږ بند کړی تر کومه پورې دغه مشکل عمومي حل شي
ډیره مننه سامد صاحب کېدای شوی په دې باره کې ډیر وغږیږو ځکه چې دا د خلکو له ژوند سره ډیره تړلې موضوع ده سالم محمد سامد صاحب د کلیو د پراختیا او بیا رغاونې وزارت کې د ولسي تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر چې په دې بحث کې ورسره یا د ازادۍ څپو کې د خبرونې کې ورسره د پوهنتون استاد پوهنمل اجمل کاکړ صاحب هم ونډه درلوده اقتصادي شنون که محمد داود مایار لبد مرغ تر پای وصل نشو خدا خبرونه بروانه وی او هیله د چي اوریدون کی ورته زنګ وی تایر روخان د تخنیکی چارو سمبالونه په غاړه درلوده د بل الله هم وی او د ازادي سپو کی خبرونه یا در امواج رادیو ازادي به یا د امواج ازادي به په دری جبال ظریف نظر سره غزيږي هیله د چي زنګ ورته راوهي او ګډونو کی ز داود جنبش په پام دی زید نه رخصت شم تر بیا چې مو چوپړ کړو
کابل هم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا تخاپرو د وطن غل لوٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وہ نو لمبے دل تا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نہ اب دکھن پورشا ساتھ وچ دور نہ اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نا سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا